امدا سیسه وی دیاله کورنۍ راجګسي امدا جنې مړاګي جنې کورنۍ راجګسي امدا لک وژني نو ډېر پیخې دا رقم سوي دی وړو کې توپ کې خو هیڅ کله نه په کار سي امدا رقم سره وار کړل سي یو امدا نتیجانه د بل د خپل ویل منځزي د کورنۍ کوم کورنۍ ترمنځ وي هغو ته به خپل ویل منځزي قومونو ترمنځ لانجې را پیخېږي ډېر غټ غټ فیخې د واقع نه رامنځته کېږي ما خپل سې لیدلې دي عملاً همداسې سوي دي هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپله لور ورکوم زه لور به هر ته نه باسم له کلي نه یا ول له قوم نه نه کور نه نه باسم بیا له قومه بیا له کلي نه باسم دا یو غلط فکر دی زموږ مشرانو لور او خور چې هر چېرته خوشحاله یم باید هلته ورکړل شي نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلي کور او قوم نه نه باسم همدې کې ورکوم که د لور خواښه وي او که خواښه نه وي لور او خواښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خواښه ده یا زوی کوم ځای خواښه ده بس داسې سوي دي ما لیدلي دي عملاً سه بیخي زوی خبر نه وي بس شپې او جینۍ نه دوا کړې وي سبا زوی خبرېږي چې ماته یې ښځه وکړه خبر هم نه وي چې ماته یې څوک کړې ده نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي په هم د کورنۍ د ښځې کور سي وي هغې سره په دوست دښمنو یا وړیا کوم دي زوی چې کومه کورنۍ وي هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي هم دا دښمني کلي ته ځي هم قومو ته دا خبره رسېږي نو دا یوه علت منفی د پوینټ هم دغه داسې دغه تاثیرات اتمن لري که چېرته سلو کې یو لس دوستي دا رقم وسي نو هغه که روغې راغلی د نوي فیصد همدا رقم خراب پایله لاسته راځي په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکي زاهد الله په فکر په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی
دغه خو د جهالت ناغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي او دا ډېر زیات زموږ افغانستان په کلي بانډو کې کېږي خپل هغه ماشومانو سره خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده نو دا ډېر غلط کار ده که چیرې دوی اوله کې خبره وکړي هغه بیا غټ سي هغه یا د هلک سي هغه نجلۍ خوښه نه وي یا د نجلۍ هغه هلک خوښه نه وي بیا د دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي بیا چې تا ما سره لفظ کړی ده او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي نو که ته ونه درېږي نو زه به داسې وکړم هغسې وکړم نو هغه دښمني سره منځته د دوه کورنیو راځي نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده په دغې رشتې باندې ډېر جنګونه سوي حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان له منځه تللی ده په دوی باندې جبري ومنل سي خامخا زوري یا هلک له طرفه یا د نجلۍ له طرفه نو د هغې زندګي بیا ډېره زیاته خرابه وي هغه د خپلې زندګۍ نه بیخي ناامید وي هغه زندګي ورته داسې لکه تور شپې اکثره دغه کیسې موږ خپله ډېرې زیاتې اورېدلې دي د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه دي زندگی نه ډېر پتنګ دي
د کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي
دا دود د یو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کېږي مخکې دې نه چې دا فامیلونه پرې غور وکړي داسې فکر کوي چې دا باید وشي یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې هماغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي یا مثلا د بل چا لورانې خپل د زامنو دپاره دوی غواړي پرته دې نه چې دا آینده اوس سنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي او همدغه مشکلات د دې سبب کېږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوندونه لري زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي دا به بهتره وي په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلې هم دي اورېدلې هم دي چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور د پاره کوم څوک یې غواړي کړي یا چاته ورکړي ده په ماشومتوب کې کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند لپاره درلود هغه یو بل کې نه و پیدا کړی اته داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل هماغه کلی کور فامیل پرېښی دی تللي دي بل هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د په آینده کې شاید هغه کس د ما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي خپل ځانته نه لري کې نو بخي ماجرات مخه کړی دا خپل کلی کور پرې خې دی نو دا پایلې کېدلې شي دا مشکلات پیښ کې نو یعنی د خپل د اولاد دا فکر باید ولري دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي برالله دی چې دوی ته دا حق ورکړي دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي د راتلونکي تصمیم خپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نورو مشکلاتو مخه ونیسي نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي او ماشوم چې خپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم نه دوی رقم ځان قید احساسوي شرایط اوس دا نه ایجابوي اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلو نه هغه تصمیمونو ته کښېني زه تا داسې کسان پېژنم چې نجونې دي بغاوت یې کړی دی فامیل سره یې مثلا شخړې رامنځته کړي دي او نه یې منلې هغه څه چې دوی په ماشومتوب کښې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي
افغان لیکوال زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې پاکله وایي چې دوی په خپله کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډېره ترخه تجربه لري له زینت سره مې مرکه کړې نوموړی په پیل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وایي
تر ډېره حده دوی داسې کوښښ کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومانو په سر باندې دوی سره ټینګ او قایم وساتي دوی ډېری فوکس دا د ژوند پر یو ځای والی یو ځای ژوند کول ورونه ټول باید سره یو ځای وي د مور او پلار سره یې دا مسایل دي نه ځکه چې زه خپله دغسې یو سرنوشت سره مخامخ سوی وم زما خپله خورکۍ وه زما د کاکا زوی هغه یتیم و نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله دا هلک غسي پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه شي نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د ده پښه ور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه کړي چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونه شي کولای چې دغه کې د دوی څخه جلا سي ولاړ سي لرې سي نو فکر کوم که د دوو انډیوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره ځکه چې دوی ویره لري چې د دې اړیکې داسې نه وي چې ختمې شي نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوشش کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغسې سره وپالل شي او دغسې سره پاتې
شي اوس دا راته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامداره پاتې سي ماشومان یو بل ته په نوم کوي دا څومره بدې پایلې لري کله چې دغه ځوانان غټېږي آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري کېدلی سي ډېری توافق ونه لري دغلته کومې منفي پایلې رامنځته کېږي
تر ډېره حده باور وکړئ چې تر ډېره حده یعنې که موږ په فیصدي لحاظ ورته وګورو تقریبا اویا له اتیا فیصده یې توافق ته نه سره رسېږي ځکه چې هغه څه چې معمولا بې له دغه موضوع که هر هغه موضوع موږ پر یو چا باندې په زوره وتپو او پر ویمنو هغه د انساني خصلت دغسې دی هغه نه مني مثلا وایي ولې پر ما باندې دا کار ممکن که دغه هلک خپل په زړه باندې پرېښودل شي او دغه نجلۍ د کوچنیوالي څخه ورته په نامه نه شي مثلا د کاکا لورې یې زه په دې باور یم که دغه هلک غټ شي خپله به هغه نجلۍ خوښه کړي او که چېرې دغه نجلۍ په زوره د ده په نوم شي زه باور لرم چې دغه هلک غټ شي وایي دا کار ولې زما په زوره کېږي معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغسې دی چې هغه د بل چا زور نه مني دا وجدانن دغه دی د انساني یو خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نه شي منلی نو که چیرې خوښه هم وي د دغه قصد لپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل سوی او تپل سوی دی یا زه نه غواړم تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي دا رښتې چې وي ډېرې ناکامې پایلې لري او هېڅ سره توافق ته نه سره رسېږي او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوي دومره ډېرې بدۍ کېږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو زموږ اړیکې سره پرې نه شي په کلونو کلونو یعنې پنځلس کاله شل کاله بیا د دوی تر منځ داسې بدۍ رامنځته کېږي چې دوی د کلونو دپاره سره خوا بدی انجلی یو نرم زړه لرونکې ده نه
بله
تر ډېره حده پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الګ د خوا ماتول کېږي او نه منل کېږي نو دلته بیا انجلی هم په خپله د یو عقدې سره مخامخ کېږي یو عقدې زړه کې پاتې کېږي ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه اوس په کوچنیوالي ورته وایي هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان د هغه سره عیاروي او هغه څه چې مور او پلار دوی ورته ویلي وي د هغه خوبونه ویني نو انجلی تر ډېره حده پورې راځېږي خو هلک چې کله مغات شي اجتماع وویني خلک وویني تر ډېره هر حده پورې دا د هلک د خوا دغه کېږي او دا د په کلونو کلونو خوا به چاوي د کورنیو تر منځ رامنځته کوي د انجلۍ زړه ماتېږي انجلۍ ته ډپریشن نور مشکلات د ژوند څخه ناامیدي داسې مشکلات انجلۍ ته پیدا شي او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کېږي چې هغه بیا نه شي کولا انجلی کله چې دبل چا سره واده وکي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي، توجه وکړي، تر ډېره حده پورې د دې دا فکر د هلک و نه منلو ته، مثلا هغه خوبونه چې دې نجلۍ په کوچنیوالي یا تر ډېره حده په کله چې دا ځوانه سي نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته د ژوند تر پای پورې هغه ځوروي.
بله، تاسو له خپل خور نه یادونه وکړه چې لورته سرنوشت سره مقصد ده، اوس دغه په کړه توې ژوند دې سره قم تیریږي.
دا ورکه کله کله هم دا سفرې هغه یادوي، زما د کاکا زوی چې مثلا زما خور په نامه باندې ناسته و، هغه تقریبا زما خور د وو کالو ماشاءالله پنځه ماشومان لري، خو بیا هم کله کله هم هغه لک یادوي. نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څه کیسه ده، نن شپه د زما د خورکۍ نوم به مو اخیستله د دې کوزده ده، هغه د وو کالو و تقریبا. نو کله چې دا غټه سوله دغه خبره وه چې تر هغه به تر اسوله د الک اړیکې زما د کاکاګانو سره، زما پلار هم خدای دې وبخښ شهید شو، هغه خو په منځ کې نه و. نو بیا برعکس زما د کاکاګانو زموږ او د دوی بیخي له درې طرفه سره اړیکې ګډ وډ سولې، او د الک خوښتل چې نور د کاکاګانو څخه اصلا لیرې اوسي. نو په دې خاطر یو نه سوای کولای چې زما خور ومني، ځکه چې دا پوهېده لکه چېرې زما خور ومني نو بېرته یې ممکن اړیکې د دوی سره مجبوره کېږي چې اړیکې سره وپالي. نو په دې خاطر زما خور ونه منله، نو دا اړیکه سره پریس وله. اوس ښه خو مقصد کله کله یادوي هغه لک.
بیا دې تاسو خور بل چا سره واده وکړه؟ تاسو ویل اوس پنځه ماشومان لري.
بله بله، اوس زما خورکۍ د بل چا سره واده کړی او هغه لک د بلې نجلۍ سره.
که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې کورنۍ اړیکې خراب شوې، همدغه کار څومره تاسو سره لرې کړی که واضح راته وایي؟
معمولا موږ چې پلار هم شهید شوی و، بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې، خو دغه هلک اړیکې نه وې ښه د زما د کاکاګانو د دوی سره. نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یا زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو د دوی سره. نو تر ډېره حده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې، نه تګ او راتګ، هېڅ هم نه لرو، نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره، نه زموږ سره.
بله، موږ او تاسې په داسې
ټول ویره چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ دی جلا نه سي، زموږ څخه لیرې ولاړ نه سي. هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته یې سلام هم نه دی اچولی، یو ډېر لیرې سوی دی د ټولو څخه.
بله، موږ او تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې بد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري، ډیرې خبرې کوي، څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واورېدلې، په عامیانه کې وایي غوږوهنې هم څومره واورېدلې، پیغورونه هم څومره واورېدلې.
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې؟ یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي، او بل هغه نکاح تړل خبره ده. زما د خور بیچاره نن حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه، خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخشي، زما د خور اوسنۍ خاوند چې دی، د دې کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه، خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دې کورنۍ خبر هم نه دي. دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو، د دې پیغورونو د غوږوهنو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده. دا معموله خبره ده او واضح خبره ده چې دا خو نو زموږ په ټولنه کې شته، او خامخا به مو ډېر څه اورېدلي په هغه وختو کې. که څه هم د هغې حادثې څخه اوس تقریبا پنځلس کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول، ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخ شوی وای. نو دا ډېره سخته وه، په کومه ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو دا نجلۍ څنګه کوئ. تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللې، موږ به نه دا جرأت درلودې، ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ، او نه او نور خلکو ته به مو هم جواب ورکول، ځکه دا یوه رسمي نکاح وه، باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي، لور به یې بې سرنوشت وه او دوی ته به زنګ وهل، دوی به یا نه منله، او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل شوله او خبره تر طلاق او تر پرېښودلو تر دې شیانو پورې ورسېدله، واقعا ډېرې بدې ورځې او ډېر بد وختونه مو ولیدل. د خور هغه امیدواره، هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې، او دلته د دوی د رد جواب، دلته خور ته د زړه تسلي ورکول، دا شان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه شوله.
بله، تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لري؟
از ما ده ټول خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د شخص تجربه څخه زما د خور د ژوند څخه د هغه د ژوند داستان څخه دی یو څه واخلي او د هغه څخه یو څه درک او خپل په ژوند کې هغه څه چې موږ سره سوي دي نه کړي. دا خلاصه ده مثلا په موږ کې خبره تر ډیره بدې خو نه ونه رسېده، خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډیری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدې تر وهلو تر مړه کولو تر جیشانو پورې رسېږي. کله چې کچیرې دوی خبره پټ نه کړي تر ډیره حده پورې هغه صحرا فکره خلک چې دي چې په صحراو کې دا خبره تر ښار پورې ډېره ده، موږ خو لا د ښار خلک وو، په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي. ام پایلې 50% بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر جیشانو پورې ورسېږي. که چیرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسوو، خو په صحراو کې که چیرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل، ممکن د هغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي، هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلاصه وي، کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورېندرګان د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چیرې واده وکړي نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه سل چنده زیات د ورونه د خصوګنۍ څخه یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوري. او یا هم که چیرې د نجلۍ خاوند خو مطمئن یم که چیرې نورې کورنۍ خبرې دا نجلۍ پرېښودل شوې ده، څه کوي؟ واده نه ورسره کوي. او که چیرې واده هم ورسره وکړي ممکن دا خبره په بدوی واوري، اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ چې دا پایلې په صحراو کې بیشتر ډېر شدیدې کېدلی شي، شدیدې پایلې ولري. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولی شي، هلک که چیرې لس مېرمنې هم چې هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي، پر هېچا باندې په دې وخت کې باور موږ نه شو کولای چې دا به په راتلونکي کې خپل پر قول ولاړ وي. که چیرې هم هغه سړی ولاړ وي، اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا هوښیاران شوي دي، نه شي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر وده دي. باید د نجلۍ کورنۍ دغه وکړي، ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي، ځکه افغانستان محیط دی، افغانستان خلک دي تر ډېره صدمه بېرته د دوی خپله لور ویني، نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ، ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته ورته وي، نړۍ ته ورته وي. نو دوی داسې فکر کوي چې نجلۍ ده نو خو یا پارې خطر دا ډېرې بدترې کېږي. او زه د نجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواست دی، دوی ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوي نو تاسو ډېر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي او هغه ټول غمونه چې باید وې زغمې هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زوره نه شي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده، کولای شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په مېلو په چکرو په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشت په دې باندې تیر کړي، خو ټول غمونه چاته پاته کېږي؟ نجلۍ ته پاته کېږي. نو فکر کوم د خپلې کورنۍ نجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوان شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زوره تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي، باید ته هم ښه ونه باسې او باید دا اړیکه ومني او په نجلۍ باندې په زوره دا اړیکه مني. او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه، هر څوک منیو د ډیرو غمونو سره دا نجلۍ یوازې پرېږدي، چې برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی، ساعت یې تېر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
په سلامونو مو د نن ورځې درسي ساعت ته هرکلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د درسي ساعت د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. نن به خون کې راته د تیر درس په دوام چې هسته او اټوم وو کوانتم نمبر تشریح کړي. نه خون کې به واورو چې کوانتم نمبر څه شي ته ویل کیږي او په کیمیا کې په کومو تورو سره ښودل کیږي. د درس په جریان کې اورو چې کوانتم نمبر څو ډوله دی او هر ډول یې په کیمیا کې ځانګړی اهمیت لري.
په پیل کې اصلي کوانتم نمبر دی چې د ان په ټول سره هم شودل کیږي. دا کوانتم نمبر د الکترونیو ورزې جسامت د اتوم شعاع او د الکترونونو انرژي کې سویه د هسته په پرتله په بیلابیل کشرونو کې راشي چې ان یې مساوي کیږي د یو څخه تر اوو پورې او د انګلیسي په غټو تورو سره شودل کیږي کې ال ام ان او پی کیو تورو سره شودل کیږي. فرعي کوانتم نمبر دا کوانتم نمبر د الکترونونو اوربیتالي شکل تاکي او یا په یو اصلي سویه کې د فرعي سویو شمېر راشي. فرعي کوانتم ته اوربیتالي کوانتم نمبر هم وایي چې د ال په توري سره شودل کیږي چې د اوربیتالونو نوم د اس پی ډي اف جی ایچ په توري سره شودل کیږي. د اوربیتالونو شکلونه یې دي چې د اس اوربیتال د پی اوربیتال او د ډي اوربیتال داسې شکلونه ځانته غوره کوي چې د پی د سوې د اوربیتالونو د الکترونیو ورزی بنی یا په دې شکلو سره وي. د دې د سوې د اوربیتالونو د الکترونیو ورزی بنی هم په دا شکلونو سره وي. د اس د اوربیتال د چیو بیزی بی شکل ځانته غوره کوي. همدارنګه د پی اوربیتال دی چې دا شکل ځانته غوره کوي. د ډي اوربیتال دی چې په دې شکلو سره ځان ښکاره کوي. مکناتیسی کوانتم نمبر د ایم ایل په توری سره هم شودل کیږي. دا کوانتم نمبر د الکترون مکناتیسی خواص تشریح کوي او هم په هر عمومي سویه کې د هر نوع اوربیتال تعداد شي. مکناتیسی کوانتم نمبر لاندې قیمتونه اخیستلی شي چې قیمتونه عبارت دي د دې فارمول په درلودلو سره دوه ضرب ایل جمع یو سره چې د فریکو مکناتیسی کوانتم نمبر ځانته یو درې پنځه اووه قیمتونه اخیستلی شي. سپین کوانتم نمبر وایي چې د اس په توري سره هم شودل کیږي. وایي د سپین کلمه چې د تاوېدو په معنا ده یا د څرخېدلو په معنا ده چې د الکترون حرکت په خپل محور باندې د سپین کوانتم نمبر په نوم یادیږي. د کوانتم نمبرونو قیمتونه دي چې د اصلي کوانتم نمبر د فری کوانتم نمبر مکناتیسي کوانتم نمبر قیمتونه په دې جدول کې شودل شوي دي. په اوربیتالونو کې د الکترونونو د توزیع لپاره یو شمېر قاعدې په لاندې ډول سره دي. لومړی د پاولي قاعده، د هون قاعده او د کلچکوفسکي قاعده ده. لومړی د پاولي قاعده وایي چې پاولي وایي وایي په یو اتوم کې الکترونونه نشي پیدا کېدای چې څلور واړه کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. یعنې داسې امکان نه لري چې د یو الکترونونو هم د اصلي کوانټم، فری کوانټم، مکناتیسي کوانټم یا سپین کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. داسې امکان نه لري لکه د هیلیم او لیتیم په مثال کې لیدلای شو چې د دې هم کوانټم نمبرونه فرق لري. د هون قاعده بیا وایي وای فری عین انرژي کې سوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه داسې د کیږي چې وای د هغوی د سپین د عددي قیمتونو مجموعه عظیمي وي. یا په بل عبارت الکترونونو د فری سوي اوربیتالونو لومړی وای په تاکه شکل او هم جهته سپین سره ټکی خو چیرې زیات الکترون شتون ولري د هغوی جوړه کېدل په اوربیتالونو کې له مخالف جهت سره سپین سره پیل کیږي. یعنی په دې مثال کې لکه د نایتروجن او اکسیجن چې وینو لومړی کله چې دا د اوربیتالونو ډکوي لومړی دا په هم جهت او ټاکه شکل سره ډکوي. کله چې د اوربیتالونو خانه د دې د کې کړل او نو د اوربیتال او قیمتونه زیات کړل نو هغه به په مختلفو جهت ډول سره د اوربیتالونو سره ډکوي. بلکه په دې ځای کې وینو چې د هایدروجن، د هیلیم، لیتیم، بیریم عناصرو انرژي کې سوي شو د سوي دي چې په دا لومړی خپل ځان په طاقت ډول سره د کوي. هم جهت ډول سره کله چې د الکترونونو شمېر زیات په مختلفو جهت ځان ته په اوربیتالونو کې ځای اختیاروي. همدارنګه دا نور مثالونه دي چې موږ وینو فشکې د کاربون دی، برومین دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی او نیون عناصر وینه چې په تا لومړی په تاکه هم جهت ډول سره ال اوربیتالونه ډکوي. بیا کله چې شمېر زیات سم په مخالف جهت سره د اوربیتالونه خانه ډکوي. دا یې ځینې نور مثالونه دي. کل چې کوفسکی قاعده وایي وي الکترونونه لومړی د هغې انرژي کې سوي اوربیتالونه کې ځای پر ځای کېږي چې د اصلي ان او فوري ان کوانټم نمبرونه عددي قیمتونو مجموعه د ان جمع یو یې کوچنی وي. یعنی په دې مثال کې وینو چې دوه د اصلي کوانټم نمبر قیمت یې دوه دي او د اس اوربیتال کې دي چې د ال قیمت یې صفر. دا چې کله جمع سي نو دوه کېږي. همدارنګه پی د وینو چې دا وایي وي د دې او مجموعه قیمتونه یو د بل څخه کوچنی وي لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کېږي. وای کچې د دوه یاسو سویو ای ان جمع یو مساوي وي او په دې صورت کې د هغو سویو اوربیتالونو الکترونونو په واسطه د کیږي چې د اصلي کوانټم ان قیمت یې کوچنی وي. په دې شکل کې بیا د ان د کوانټم قیمت باندې د دې اوربیتالونو سره د کیږي لکه چې د اصلي کوانټم نمبر یې څلور دی او فوري کوانټم نمبر یې درې دی. نو کله چې تاسو جمع کې اوه کیږي یعنی په دې کې بیا د دې قیمتونه یا مساوي او همدارنګه د ان کوانټم نمبر قیمت یې کوچنی وي. د اصلي او فرعي انرژي سوي د کلچ فوکس قاعدې پر بنسټ باندې په ډېر ډول دي چې کله موږ غواړو دا ترتیب کړو نو هغه په د یو اس دوه څخه یعنی د لومړي اصلي سوي دي چې کې ال ام ان او پی کیو همدارنګه آر هم پکې شامل او فرعي سوي مو دي چې دا د یو اس دوه اس دوه پی درې اس درې پی څلور اس درې ډي څلور پی پنځه اس څلور ډي پنځه پی شپږ اس پنځه ډي څلور اف شپږ پی او اس پی پنځه اف. په دې شکل سره دا ان خپل چې انرژي کې سوي ډکوي یعنی لکه څنګه چې وکټورونه د خاطه د تر تللی دي. په دې شکل سره دا کولای شي خپل هغه انرژي کې سوي په الکترونونو باندې ټکي.
درنو زده کوونکو د کوانټم نمبر په برخه کې خوونکې ځینې قاعدې هم موږ ته وړاندې کړې چې له دې جملې یو هم د کلوچوفسکي قاعده وه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دی ولسم ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم. د کیمیا په تیر درس کې مو د مخلوطونو درس ولوست او خون کې راته د متجانس او نامتجانس مخلوطونو په باب معلومات راکړل. دا د نن د کیمیا په درس کې فلزونه لولو. په دې درس کې درې برخې شاملې دي چې فلز، غیر فلز او شبه فلز موضوعات دي. د خون کې په درس کې د دې درې واړو ترمنځ توپیر تشریح کیږي. زو او په ګډه دې درس ته غوږ دو.
فلز، غیر فلز او شبه فلز سات پیژنه په عمومي ډول عنصرونه په فلزونو، غیر فلزونو او شبه فلزونو ویشل شوي دي. هغه عنصرونه چې د برېښنا او تودوخې ښه تېرونکي دي د فلزونو په نامه سره یاد شوي دي. فلزونه وایي خپله چې فلزونه څه شي دي. فلزونه فلزي ځلا لري. هغوی زیاتره جامد او کرسټرلي دي. د پاڼې کېدلو او سیم جوړولو وړتیا لري. داسې چې له سرو زرو څخه دومره نازکې پاڼې جوړېدای شي چې د لمر وړانګې له هغوی څخه تیریږي. او د پلاتین له یو کیلوګرام څخه د استوا د کرښې د اوږدوالي په کچه سیم جوړېدای شي. غیر فلزات چې دا عناصر په طبیعت کې بنسټیز رول لوبوي چې د نن ورځې د صنعت بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. دا عنصرونه د بیلابیلو مرکبونو د جوړېدو لامل شوي دي او د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ارزښناک رول لوبوي. د بیلګې په ډول کاربن هغه عنصر دی چې د ټولو عضوي مرکبونو په ترکیب کې شتون لري. همدارنګه غیر د شبه فلزات عنصرونه وایي چې شبه فلزات چې د کیمیاوي عناصرو ځینې د هغوی د ځانګړي الکتروني جوړښت پر بنسټ له شرایطو په پام کې نیولو سره دوګونی یعنی امفورټیک خاصیت لري. داسې چې په ځینو حالاتو کې فلزي خواص او په ځینو نورو حالاتو کې غیر فلزي خواص له ځان څخه شي. هغه عناصر چې امفورټیک خواص لري د پیریډیک چلول په منځنۍ برخه کې ځای او د متحول اکسیدیشن نمبر لرونکي دي. کچیر په مرکبونه کې د پسمبت اکسلور اکسیدیشن نمبر ځان ته غوره کړی وي نو په رښتیا سره غیر فلزي خاصیت له ځانه شوتل دي او ارجاع کول کې دي. بل کې په ډول دوی د کروم عنصر چې دي د شبه فلزونو له عناصر له ډولونو څخه یو عنصر دي. کچیر دا عنصر په مرکبونه کې د مثبت شپږ اکسیدیشن نمبر ولري د غیر فلزي خواص له ځان څخه ښکاره کوي. نو کله کله چې لمرکبونه څخه مثبت درې اکسیجن نمبرونه لري لزان فلزي خاصیت راشي لکه قوي الکلي سره ارجایی او د قوي تیزاب سره اکسیدیت کوونکي خاصیت لزان څخه ښکارا کوي. د شبه فلزونو عناصر میل لري چې له نور عناصر سره کوولنسي مرکبونه جوړ کړي او اکسیتونه یې جوړول او چې اکسیتونه یې بیا نسي جوړولی چې دا د شبه فلزونه دي چې ځان څخه اومفورتیک خاصیت ښیي چې هم د فلزونو او هم د غیر فلزونو خواص په ځینو حالاتو کې ښکاره کوي.
د فلزونو په درس کې یو جالب موضوع دا و چې ځینی کیمیاوي عناصر د الکترونیکی جوړښت یا ساختار لمخې په ځینی حالاتو کې فلزي خاصیت یا ځانګړنې لري خو کله ناکله خپل خاصیت بدلوي او په غیر فلز بدلیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. د 12 ټولګي په تیر درس کې مو د عضوي کیمیا درس پیل کړ. دا د نن عضوي مرکبونه لولو. په دې برخه کې هونکې راته عضوي مرکبونه تعریفوي او وابورو چې څنګه د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر وکړو. دا هم تاسو او دا هم د عضوي مرکبونو درس.
د عضوي مرکبونو په امتداد ارګانیک کمپاونډز نور پیژندنه وایي چې عضوي مرکبونه هغه دي چې د هغوی بنسټیز جوړوونکي عناصر کاربن او هایدروجن دي او په مشتقاتو کې د عناصرو د دوراني جدول نور زیات عنصرونه شامل دي لکه میتان دي، میتایل کلورایډ او داسې نور شامل دي. د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ یو لږ توپیرونه وایي. عضوي مرکبونه چې دي ټول عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي او ځینې یې هم په خپل ځان کې د فاسفورس، سلفر، اکسیجن، نایتروجن او هلوجنونه هم لري. غیر عضوي مرکبونه بیا د کاربن نه لري او که یې لري نو د کاربونیټي او یا اکسایډ په شکل وي او د دوراني جدول ټول عناصر پکې شامل دي. دوام د عضوي مرکبونو شمېر میلیونونه دي او د غیر عضوي مرکبونو شمېر لږ دي. د عضوي مرکبونو اټومونه ترمنځ اړیکې اشتراکي دي او د غیر عضوي مرکبونو ترمنځ اکثر اړیکې آیوني وي او عضوي مرکبونه په اسانۍ سره سوځي او غیر عضوي مرکبونه په اسانۍ سره نه سوځي او د ځینو تعاملونو په وخت کې زیات تودوخې ته اړتیا لري. زیاتره کیمیاوي تعاملونه په عضوي مرکبونو کې ورو یا بتی وي او ډېر وخت او حرارت او یا هم کتلې ته اړتیا پیدا کوي او په غیر عضوي مرکبونو کې اکثر کیمیاوي تعاملات چې شي چټک وي یعنی تیز وي. په عضوي مرکبونو کې اکثر په اوبو کې حل کیږي او غیر عضوي مرکبونه په اوبو کې په اسانۍ سره حلیږي. عضوي مرکبونه غیر الکترولیت او د برېښنا نه ستیرولی غیر عضوي مرکبونه الکترولیت او برېښنا هادي دي. عضوي مرکبونه د بکتریا په مرسته ورستیږي او تجزیه کیږي او غیر عضوي مواد د بکتریا په واسطه نه ورستیږي او نه هم تجزیه کیږي. عضوي مرکبونه لوی مالیکولي وزنونه لري او غیر عضوي مرکبونه مالیکولي وزنونه یې لږ دي. همدارنګه عضوي مرکبونه د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې لري او د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې په غیر عضوي مرکبونو کې نه لیدل کیږي. همدارنګه هایډروکاربونز وایي نه چې هایډروکاربونونه په دوه ډوله دي. الیفاټیک هایډروکاربونونه دي او همدارنګه اورومټیک هایډروکاربونونه دي چې د هغه لټلې څخه الیفاټیک هایډروکاربونونه مشبوه هایډروکاربونونه او غیر مشبوه هایډروکاربونونه لري. په مشبوه هایډروکاربونونه کې الکانونه دي چې فورمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د غیر مشبوه هایډروکاربونونه کې الکیلونه چې فورمول سی ان ایچ 2 ان او همدارنګه الکاینونه چې فورمول سی ان ایچ 2 ان منفی دوه دي. همدارنګه اورومټیک هایډروکاربونونه کې د بنزین او مشتقات دي. بنزین ته ورته کریز هایډروکاربونونه دي، سو کریز هایډروکاربونونه دي او همدارنګه هیټرو اورومټونه شامل دي. پاغلر کې لومړی مشبوه هایډروکاربونونه یا هم الکانونه وایو. الکان د کاربن او هایدروجن الیفاتیک مرکبات دي چې عمومي فورمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د مشبوه هایډروکاربونونه او یا پارافین هایډروکاربونونه په نامه سره هم یادیږي. د الکان د مرکبات د نمونه په پای کې نه راځي چې د هغه ساده مرکبات معمولي تریبل نمونه لکه میتان، ایتان، پروپان او داسې نور دي. چې په دې شکلونو کې میتان، ایتان، پروپان او بیوتان لیدلای شو. نو مې شودنه یې کوم چې نو مې شودنه په لړ کې کچی کارخان په مرکبات کې هایدروجن یو اتوم کم چې نو دا ګروپ د الکایل په نوم سره یادی لکه میتال ګروپ دی او دغه ایتال ګروپ دی. او کچی د میتان څخه د هایدروجن دوه اتوم کم چې نو دا ګروپ د میتلین په نوم یادی لکه میتلین کلورایډ. همدارنګه د مشبوه هایدروکاربونونو الکانونه عبارت دي له میتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پینتان، هیگزان، هپتان، اوکتان، نونان، ډیکان. همدارنګه ادامه لري تو هیگزان، ډیکان، پورې او داسې نور څخه عبارت دي. د مشبوه هایدروکاربونونو الکانونو نومې شوتن عمومي قاعده په داسې ډول ده چې عضوي مرکبات چې موږ انټرنیشنل یونین آف پیور ان اپلایډ کیمستري یعنی د ایپک په طریقه سره داسې نومول کیږي چې لیکن د ځینو ډیرو مشهور مرکبات لپاره ایپک نوم تر څنګ پخوانی مروج او معمول نمونه هم یا هم په دې نومې شوتن کې جواز لري. د نومې شوتن په معمولي سلسلو کې د الکانونو مختلف ساختماني ایزومیرونه د هغه د نوم څخه د مخه یعنی ان ایزو او نیو مختاري پښون پکشي پکشي شدول سره توپیر کیږي. د ان الکان کې د کاربن اتومونو یو مستقیم زنجیر او په ایزو الکان کې منشاب زنجیر چې شي زنجیرونه پکې جوړیږي چې دای نورمال پینتانونو او زنجیر لرونکي دی. دای ایزو پینتانونو او همدارنګه دای د نیو پینتانونو زنجیر لرونکي قریبا د دینو مشودان ده. همدارنګه دای ځینې نور مثالونه دي. د الکانون استعمال وايي چې الکانون څنګه لاسر الکانون د کتریسي هایدروجنیشن څخه غیر مشبوه هایدروکاربونونه یعنی الکان الکین چې د فلزي کتریس په موجودیت کې د هایدروجن په خپل دوه ګونی اړیکه نسکوي او مشبوه هایدروکاربونونه حاصلېږي. څرنګه چې الکین د مختلفو طریقو په واسطه په اسانۍ سره لاسته راوړل کیږي نو له همدې کبله د الکانون د استعمال دغه طریقه ډیره مهمه شمیرل کیږي. لکه په مثال کې چې لیدل کیږي چې دوه میتال دوه اوکتان څنګه د الکانون د استعمال څخه لاسته راځي. همدارنګه د الکان د هلوجنیت څخه په مختلفو طریقو لاسته راځي چې په لاندې ډول تشریح کیږي. اول د ګرینا د ګریکنارټ مرکبات هایدروجن څخه د ګریکنارټ مرکب د الکال د هلوجنیت او مګنیزیم د تعامل څخه لاسته راځي چې د ګرینارټ د معیار کې کاربن او مګنیزیم اړیکه رابطه ډیره فعاله ده او د اوبو په واسطه په اسانۍ جدا کیږي. پروتون په کاربن کې چې منفي چارج لري او هایدروکسید آیون په مګنیزیم باندې چې مثبت چارج لري نصب کیږي او دا لاسته راځي. چې په نوموري معادله کې د دې لاسته راوړنه شوتل سوي د هلوجنونو په دې باندې نسبي همدارنګه الکانونو لاسته راځي. دا د الکان هلوجنیت اړتیا د جست او د تیزابو په مرسته د هغې لاسته راوړنه ده. همدارنګه د الکانونو هلوجنیت اړتیا د فلزات هایډریټ په واسطه چې د لیتیم المونیم هایډریټ همدارنګه د سوډیم بور هایډریټ د اړتیا په واسطه الکال هلوجنیت په الکان باندې بدلیږي. همدارنګه د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې وایي چې الکانونو لومړی څلور مرکبات لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان د تودوخ په عادي درجه کې د ګاز په حالت کې پیدا کیږي. همدارنګه چې بیا هپتان د ان هپتان څخه تر بیا ان هپتا ډیکان پورې مایع او دغه څخه نور الکان د جامد په حالت کې پیدا کیږي. مایع الکان د بنزین بوی لري مګر قاضي او جامد الکان بوی نه لري. او ترنګ چې الکان یو غیر قطبی یعنی یونیپولر جوړښت لري نو له همدې کبله په غیر قطبی او یا ډیر ضعیف محلولونو لکه ایتر، کلورفار، تترا کلورو، میتان او بنزین کې په شتوګه سره د دې حل کېدنه سره رسیږي هم حلیږي. لیکن په کوي قطبی محلولونو لکه اوبو او دای میتایل سلفو اکساید کې د الکانونو د حلېدو وړتیا ډیره کمه لیدل کیږي. الکانون د غیر قطبی مالیکولون ترمنځ د وندر وال ضعیف قوه شته چې مالیکولون د مایع جامد په حالت کې سره نږدې او یو ځای وي. او څرنګه چې د وندر وال قوه د الکان د مالیکولونو د بهرنی سطحې په زیاتېدو سره قوي کیږي نو له همدې کبله کله چې الکان په مالیکول کې د میتلین یو ګروپ اضافه شي د هغه الکان د شیدو ټکی هم لوړیږي. همدارنګه د منشب الکان د پشان یو منظم جوړښت نه لري او د مالیکول بهرنی سطح د ان الکان په پرتله کمه ده چې له همدې سره د مالیکولونو ترمنځ د وندروال قوه ضعیف دي او د منشب الکان یا د ان الکان په پرتله د تودوخې په تیته درجه کې پیښې دوه راځي. دا د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې دي چې د تودوخې په مختلفو درجو باندې پیښې دوه راځي. همدارنګه د الکانونو تعاملات دي چې الکان د ډیرو نور مرکبات په پرتله چې فعالې موضع لري ثابت او د ډیرو معیارونو سره په تعامل کې نه داخليږي. د غیر مجبور الکانونو یعنی الکان او الکین پر خلاف مجبور الکان حتی په ډیر لوړ تودو کې هم د غلیظو فلزي تیزابونو کلوي تهامز او ارجا کوونکو مواد سره تعامل نه کوي. همدارنګه د الکانونو د هلوجنیشن د رادیکلي تعویضي تعاملاتو په نتیجه کې او د الکان د تعامض د سوزولو په واسطه د الکانونو مهمو تعاملاتو څخه شمیرل کیږي. الکانونو هلوجنیشن څه شي دي؟ الکان په تیاره کې او پاتې تودوخه د هلوجن د فعال مالیکولونو سره لکه کلورین او برومین سره تعامل نه کوي، لیکن که د الکانونو هلوجن مخلوط د دلمل وړانګې ورتیر شي یا د 300 درجه د سانتیګریډ څخه زیاته تودوخه ورکړل شي او یا د پار اکساید سره یو ځای شي، نو تعویضي تعاملات یا هم سبسټیوشن ریاکشن اجرا کی چې دا یې په پایله کې الکایل هلوجنیت یعنی اکسوسایډ کلورین برومین ایچ ایکس حاصلیږي، لکه په دې معادله کې چې لیدل کیږي. همدارنګه په کپلي تعاملونو کې د مول اندازې څخه زیات په کافي اندازه هلوجن موجود وي، د الکانونو ټول هایدروجنونه په هلوجن عوض کیږي او په دې ترتیب مهم محلولونه لاسته راځي. د میتان او کلورین د تعامل څخه مختلف محلولونه لکه میتایل کلوراید، کلورومیتان، میتلین کلوراید، ډای کلورومیتان، کلوروفارم، ترای کلورومیتان او کاربون تیترا کلوراید یعنی تیترا کلورومیتان حاصلیږي، لکه په دې مفتایي معادلو څخه عبارت دي. همدارنګه د رادیکلي تعویضي تعاملات چې په الکانونو کې سرته رسیږي، چې رادیکلي هغه اتومونه، مالیکولونه او آیونونه دي چې تاکل چونونه یې ولري او اټومي اړیکه یعنی بونځ یې مساویانه ماتولو یعنی همولایټیک په نتیجه کې د تودوخې د نور رنګ په واسطه جوړوي. همدارنګه د الکانون یو ځانګړی تعامل رادیکلي تعویضي تعامل دی چې د هغه میخانیکیت په لاندې ډول ښودل شوی دی. د میتان او کلورین د رادیکلي تعویضي تعامل میخانیکیت څه ډول دی؟ میتان او کلورین مالیکولونه د ګاز په حالت کې تعامل کوي او د تعامل په څو مرحلو کې چې منځنۍ ډېر کم عمر رادیکلونه جوړیږي اجرا کیږي. همدارنګه دغه تعامل د نورو رادیکلي تعاملونو په شان په دوه مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی د تعامل یعنی پیل تعامل پیل دی، همدارنګه دوم د زنجیر تعامل دی یعنی چین پروپاګیشن. لومړی مرحله په دې کې لومړی د کلورین یو اټوم د میتان یو مالیکول سره تعامل کوي، یو مالیکول هایدروکلوریک اسید او یو د میتان رادیکل جوړیږي. په دوه مرحله کې د میتان رادیکل د یو مالیکول کلورین سره تعامل کوي، دغه تعامل څخه میتال کلوراید او نوی کلورین اټوم رادیکل منځته راځي، لکه په معادله کې چې لیدل کیږي. دریم د زنجیر تعامل ختمېدل یعنی دا چین ټرمینیشن څه ډول دی؟ د رادیکلي تعاملونو په دې مرحله کې رادیکلونه له منځه ځي، نو له همدې کبله زنجیري تعاملات ختمېږي. رادیکلونه د لاندې تعاملاتو په مرسته تعاملاتو په پایله کې له منځه ځي او د رادیکلونو دوهم ځل یو ځای کېدل ترسره کیږي. بیا هم د دوه الکال رادیکلونه ډیسپروپورشن دي چې د مثال په توګه د دوه الکال رادیکلونو څخه یو مالیکول ایتان او یو مالیکول ایتین حاصلیږي، لکه په دې معادله کې چې لیکل کیږي. همدارنګه الکانونو تعامل یا اکسیدیشن په مرسته، همدارنګه د عضوي مرکبات د ډیرو مغلقو تعاملونو څخه یو هم د هغوی سوځول دي چې انرژي ځینې لاسته راځي، چې په لمبه کې الکان د هوا اکسیجن سره سوځي، کاربون ډای اکساید او بطرې حاصلي چې د دې تعامل څخه ډېر تودوخه هم آزادیږي. که د تعامض عملیه مکمل نه وي، نو په دې حالت کې د میتان کنټرول شوي تعامض څخه اسیتلین هایدروجن او کاربون مونوکساید حاصلیږي او دغه تعامل د نامکمل یعنی قسمي تعامل یا پارشل اکسیدیشن په نامه سره هم یادیږي. خود به خودي یا خپل سري تعامض یا اوټو اکسیدیشن. عضوي مرکبات نه یوازې د سوځولو په واسطه د هوا او اکسیجن سره تعامل کوي، بلکې دوی په عادي تودوخه کې هم د هوا او اکسیجن په واسطه په ورو ورو تعامض کیږي، چې تعامض داسې جریان چې په هغه کې کتریس نه استعمال تخپل یا اوټو اکسیدیشن په نامه سره یادیږي. همدارنګه غیر فعال الکان په عادي تودوخه کې په ډیر لږ اندازه تعامل کوي، چې حتی دغه اندازه کول د امکان څخه لیرې وي. لیکن منشاب الکان په ځانګړې توګه چې درېمي کاربون یعنی ترتری کاربون ولري، د یو کتلس په موجودیت کې او یا د تودوخې په لوړه درجه کې تعامل کولای شي، چې د دې په نتیجه کې د تعامل څخه ډیر فعال او ثابت الکایل هایدرو پروفار اکساید جوړیږي، چې په صنعت کې دغه څخه د فینول او اسیتون د استعمال لپاره کار اخیستل کیږي، چې د ځینې مثالونه دي په دې کې د هغوی ښودل شوي دي.
هله د چیننني درسي ساعت در سره د کیمیا د درس په برخه کې مرسته کړې وي. د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکو ته د عناصرو خواص تشریح کیږي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به د مخلوطونو ځانګړتیاوي ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکي به واوري چې الکینونه څه ته وایي.
ل ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونې سي.
د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، لنننی درسي ساعت سره مو له ملتیا مننه کوم. تر بلې خپرونې ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.